السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې هر ورځ خبرونه یې 24 ساعته دوام کوي. نن شنبه ده، د لیندیا قوس میاشتې 13 د نومبر 13. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه را سره واورئ. له ایران او پاکستانه افغانستان ته د 133 کورونیو د ستنېدو خبر ورکول سوی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 23 کورونۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 40، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 15، او د هرات د اسلام کلا له لارې 46 کورونۍ هیواد ته راستنې سوي دي. په خبر کې نه دي ویل سوي چې دغه کورونۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته اخراج سوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج پیل کړی. ورسره له ایران هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دی. د کابل لپاره د ایران نوي ګمارل سوي سفیر علي رضا بیگدلی نن کابل ته له رسېدو سره سم ویلي هغه افغان کډوال چې په قانوني ډول ایران ته داخليږي د دوی د درناوي وړ دي. بدخشان کې د سړې هوا له کبله 3 ماشومان مړ شوي. د افغانستان کورونایو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو د امیر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي، د راغستان ولسوالۍ په نوابات ساحه کې تیر ماښام مړ شوي دي. د محمدي په خبره دغه ماشومان د کالر په نوم کلي ته روان و چې د درنې واورې اورېدو له کبله پر لاره بند پاتې سوي وو او سا یې ورکړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې له میشتو افغان سوداګرو غوښتنه وکړه چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون راپور ورکړی چې نوریدین عزیزی دا غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې له میشتو افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. که څه هم په خبر کې ویل سوي چې په ترکیه کې میشتو افغان سوداګرو ویلي چې افغانستان ته د ستنېدو پلان لري، خو نور تفصیل نه دی ورکول سوی. څه باندې 3 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو سوداګرو او پانګوالو خپلې پانګې له افغانستانه وایستلې. دوی وایي چې د افغانستان بانکي نظام لا هم محدودیتونه لري او دوی په خلاص مټ سوداګري نسی کولی. د افغانستان میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغه ټولنې پرون پر خپله ایکس پاڼې لیکلي چې د افغانستان میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغانستان میاشتې ټولنې په وینا دواړو لوریو د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نویو پلانونو هم بحث وکړ. دا مشخصه سوې نه ده چې چین په کومه برخه کې د رم راستو ژمنه کړې ده. چین له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو سفیر یې منلی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو له اوربند وروسته د دواړو لوریو ترمنځ په بګن او الیزو کې د تازه شخړو له کبله د 13 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. په کورمه کې یوه چارواکي د نوم نښولو په شرط نن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دواړو خواوو ترمنځ د نومبر له 1 راهیسې د فرقوي شخړو پر مهال د وژل سوو شمېر 134 ته ورسېد. په کورمه کې چارواکي وایي چې لا هم په ځینو ساحو کې ډزې کېږي چې د درولو هڅې روانې دي. د نومبر پر 1 له شیعه میشتې پاړه چنار پېښور ته د مسافرو پر موټر د وسلولو په برید کې 45 شیعه او 4 سنیان ووژل سول. د دې برید په سبا په سنی میشتې بګن سیمه کې وسلولو د خلکو پر کورونو او دوکانونو بریدونه وکړل او اور یې ورته کړ. که څه هم اوس د دواړو خواوو ترمنځ د حکومت په منځګړیتوب اور بند سوی، خو په سیمه کې چارواکي د خیبر پښتونخوا له حکومته غواړي چې د کورمې د مسئلې د هواري لپاره جدي اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگي جت الوتکو او رادار دستګاو د پرزو د غرض د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت د همکاري ادارې یا DSCA پرون ویلي چې په دغه قرارداد کې د F-16 ډوله جت الوتکو او رادار دستګاو د هغو پرزو خرڅلو هم شامل دی چې دا مهال د امریکا په پوځي تحویل خانو کې سته. که څه هم واشنگتن له تایوان سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو بیا هم د دغه ټاپو همدم ملاتړ او د وسلو تر ټولو لوی برابرونکی ګڼل کیږي. په داسل کې چې افراطي وسلول او د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ادلب شر کې د سوریې او روسیې جنگي جټ الوتکې هم په پرله پسې ډول هوایي حمله کوي. په ادلب کې د یغي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ شخړې روانې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي موږ ټینګار کوو چې دغه حمله باید ختم شي. د وزارت په وینا په ادلب کې روان شخړې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ راپور ورکړی چې پر ادلب شهر په داسې حال کې حمله سوي چې افراطي وسلوالو او د ترکیې ملاتړه برخمنو متحدانو د سوریې پر دویم لوی شهر حلب هم خپل حمله زیاتې کړي. د سوریې یاغي ځواکونه د 2014 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره د جمعې پر ورځ د حلب شهر ځینو برخو ته ننوتل. په یوګانډا کې د مځکې شوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون جمعه شلو ته ورسېد. د سرې صلیب نړیوالو کمیټې پرون ویلي چې په څو کلیو کې د مځکې شوېدنې په پیښو کې د مړو شمیر شلو ته زیات شوی دی. د 900 کسانو مړی راستل شوی او بل تن په روغتون کې ساور کړی دی. دغه بنسټ نه دی ویلي چې د تریتم 100 کسانو شمیر څو ته رسیږي، خو ویل کېږي چې شاوخوا 100 کسان بلا دره کوي. په یوګانډا کې چارواکو د پنځمې پر ورځ د مړو شمیر 11 او د تریتم 100 کسانو شمیر 114 یاد کړی وو. تیره چهارشنبه سخت اورښتونه د مځکه شوېدنې سبب سول او د یوګانډا د پلازمینه کامپالا په 280 کیلومتری کې شپږ کلی لاندې کړل. تر اوسه د 125 کورونو د ویجاړۍ خبر هم ورکول شوی دی. د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د افغان ممثلانو پر وضعیت خبري کوو چې په ورستیو څباندې دریو کلونو کې ګڼې له هواده ووتل. هغه چې په افغانستان کې پاتې دي د خاموشي په یو نړۍ کې ژوند کوي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا پر هنرونو محدودیتونه لګول سوي دي. څوک سندرې نسي اورېدلی، سندرې نسي ویلی، فلمي صنعت تقریبا په ټپه درېدلی او ممثلان یوازې د دوی په خوښه په تمثیلي ټوټو کې برخه اخیستلی سي. خو پخوا به ممثلان د خلکو د خوښیو په محافلو او مناسبتونو کې حاضر وو او په غیر رسمي غونډو کې به یې هم د خلکو لپاره بوختوونکي پروګرامونه لرل. اوس یې د سانسور او خاموشۍ له کبله ورځنی ژوند هم اغېزمن سوی دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلان په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل. ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنۍ به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت تېرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. خو اوس ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي. افغان ښځینه فلمي لوبغاړو د جمهوریت پر مهال هم د امنیتي ستونزو له زیاتېدو شکایتونه درلودل. د جمهوریت په کلونو کې د افغان تیاتر کلنی فیستیوالونه جوړېدل چې ممثلانو به پکې هڅه کوله د خپل هنر په مرسته افغانستان او نړۍ ته د سولې او یووالي پیغام ورکړي. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې خبره کوو چې په افغانستان کې ممثلان په څه وضعیت کې دي، ستونزې څه دي او د راتلونکي لپاره څه پروګرامونه لري. د دې پروګرام میلمانه دي ممثل او د پلار پروډکشن مشر فضل احمد انیس، یو بل ممثل عبدالنافع آفتاب، دغه راز بل ممثل عطاولا زر. درې وړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې انیس صاحب، تاسو تر زو تاسو چې افغانستان کې له ممثلانو سره په تماس کې یاست، خپل مهم هلته زیات کار کړی دی، دوی په څه وضعیت کې دي نن سبا دغو لګول سویو محدودیتونو ته په پام؟
ځینې ممثلین چې همدا اوس اوس په هیواد کې پاتې دي، زما په څیر خو ځینې ووتله، تقریبا بیخي ډېر تعداد د ممثلینو هغه د هیواد څخه بهر اوس ژوند کوي. هغه داسې بلانه وو چې د دوی دپاره امنیتي ګواښونه وه. د دوی دپاره امنیتي ګواښونه دومره نه وه متاسفانه لکه اقتصادي ګواښونه، ځکه چې په راتلونکي کې د دوی دپاره هغه آینده د دوی دپاره تاریکه وه، نو ځکه دوی د هیواد پرېښودلو ته مجبوره سوله. اوس چې کوم ممثلین هلته اوسېږي، هغه بېچارګان یوازې او یوازې کولی شي چې اصلاحي پیغامونه د ټولنې دپاره جوړ کړي او د هغوی درآمد هم یا په اصطلاح د دوی د عاید منبع هم ډېره په ټپه په دې خاطر ولاړه ده چې ځینو ټولنیزو شبکو پر افغانستان باندې د خپل ټولنیزو شبکو د لارې محدودیتونه لګولې د افغانستان پر فضا باندې. نو په دې خاطر هغه ممثلین چې هلته په ټولنیزو شبکو کې فعالیتونه کوي، اصلاحي پیغامونه جوړي، د ډیرو ننګونو او چیلنجونو سره مخ دي، چې زما فکر سره په دې اړه به آفتاب صاحب او جناب زار صاحب په دې باره کې تر ما ډیر آگاهي، ځکه چې دوی په دې برخه کې هلته ډیر فعال دي او اوس ماشاءالله دي هلته کار کوي. او نور خو داسې شی هلته نشته، مخکې چې موږ وو په هغه وخت کې چې وو د جمهوریت په وخت کې مختلف ارګانونه و، مختلفې پروژې وې، د دې تمثيل لپاره مختلف پروګرامونه جوړېدل چې موږ ورسره په کار اخته وو، زموږ اولادونه او زموږ کورنۍ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کېدل. خو متاسفانه چې اوس هغه څه نه ترسره کیږي او بیخي په نشته سات.
ډېر مننه ښاغلی آفتاب. تاسو ترازو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان څخه په ډله ییز ډول د ممثلانو وتلو ته تاسو په کوم سترګه ګورئ؟ دا د دغه هنري ډګر په ګټه ګڼي که په تاوان؟
ډېر زیاته مننه. ولا د امارات پر اتاک سره لکه څنګه چې انیس صاحب ویل، ډېرې ممثلین ووتل او ډېرې بلې پاتې دي. اکثره اوس د دې په کندهار کې مثال موږ د ممثلینو سره ولاړېږو، چې نو اکثره ممثلین یې د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، چې اوس داسې ممثلین شته چې اکثره یې روزانې کوي یا په چرۍ کې کار کوي یا په داسې واکسین په دغه باندې کار کوي. نو تر اوسه پورې متاسفانه کثیر وایم، څه وخت جمهوریت وو، په جمهوریت کې چې د اخیش خاله او احمد محمود چوبه وه، هغو چې بده دغه غټ چارواکو سره شناخت درلودی، د هغو به اقتصادي وضع ډېره خوندوره وه. په تیاتر کې به کارونه کول، په فیسټیوال کې به دوی علیحده دعوه کېدل، داسې نور پروګرامو ته به کله چې داسې غونډې به کېدلې، فراغت غونډې به کېدلې، ځینو ممثلینو کار کوي. هغه پاتم کسان چې بیا ممثلین وایي چې په کوچني کوچني پروګرامو کې به کار کوي، هغوی اوس هم دغه پاتې دي. هغه کسان چې مثال اوس په کندهار کې اوسېږي یا په افغانستان کې اوسېږي، هغه د یوټیوب د لارې یا د ټیکټاک د لارې ځینې عاید لري، او په ځمن کې د خپل د ژوند د سمولو لپاره نور کارونه هم کوي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه. دا خو یو غټه زیاده چې ممثلین تکړه تکړه ممثلین د کندهار څخه وتلي دي، په تېره بیا د افغانستان څخه وتلي دي. دا چې بد او خراب زیاده چې دا د جبرانګر هیڅ امکان لري. که چېرې دغه ممثلین دلې وایي دلې زموږ سره یو ځای په هنري پلویو فعالیتونو کې کار کوي وایي، ډېر به ښه وایي. خو لکه څنګه چې انیس صاحب وویل، اکثره یې د دې وجې نه تللي چې دوی ته به امنیتي ګواښونه وه. وزلې موږ په کندهار کې اوسېږو، موږ تر اوسه پورې هېڅ امنیتي ګواښ نه دی پېښ شوی. خو خبره څه دا ده چې د نورو کسانو تر څنګ ممثلینو هنرمندان هم د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. که اوس موږ په کندهار کې د هغه ممثلین چې سره پاشل شوي وه، په دې باندې اوس تلاسوي عبدالي صاحب، زار صاحب او ګران افغان صاحب، په دې باندې تلاسوي چې ټول ممثلین سره راټول کړو، چې مشکل یې هغه په ګډه سره راپکو. یو بل څه خبره دا ده چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په داوود کې د تیاتر په نامه سره یو بل مدیریت پاله کړی دی چې دا په جمهوریت کې نه و. نو موږ خپل د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کورودانۍ وایو چې نور کې وس نه رسېږي، دا یو ټولنه موږ ته برابر کړل چې موږ د تیاتر ممثلینو سره ټول څو سره کښینو. موږ د تیاتر مسول چې دی د لې په کندهار کې عبدالله عبدالي صاحب، هغوی په بار بار موږ ته وایي چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست هر وخت تاسو سره همکاري ته ژمن دی، که تاسو یو مشکل ولري ډېرې خوا څخه چې مشکل ته پېښېږي، تاسو کولای شئ چې د زموږ د طریقه څخه د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ولایتو دغو سره موضوعات شریکوي. دلته چې لوی مشکل د په کندهار کې دي، هغه اقتصادي مشکلات چې اکثره ممثلین ورسره لاسته روان دي.
بلې مننه. تاسو د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، ښاغلی عطا الله زر. تاسو ترازو، افغان ممثلان ولې له کلونو راهیسې په غریبۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي او کله هم چې مري د کورنۍ د لاسنیوي څوک نه وي؟ دا ستاسو په نظر ولې؟
په دوم قدم کې د یوازې په افغانستان کې د ممثلینو اوضاع داسې نه ده. هر هنرمند، بدبختانه باید ووایي چې هر هنرمند په افغانستان کې د داسې سرنوشت سره مخ کیږي، هغه که سندرغاړی، که موسیقاری او که هنرمندی نقاشی، چې د داسې حالت سره مخ کیږي چې د عمر په تیرېدو سره بیا دوی خپل ځان او خپل کورنۍ نشي ساتلی، یا بل اخره کومل تاسو ګورو په تیر وختو کې د هنرمندان کړه وای د قبر مزک هم نه د پیدا کړي اچا اجازه نور کول چې دلته شخ کړل شي نو هغه واز ممثلین نه دي بدبختانه په دې ټولنه کې اکثریت هنرمندان د داسې سرنوشت تر مخ کیږي چې د ژوند په پای کې بیا ډېرې ستړي ورځې شپې تېروي او بل اخره مرګ هم د عامو خلکو غوندې نه وي دا فکر کوم پر د ټولنې پر بې علمۍ باندې دلالت کوي زموږ د خلکو یوه بدي دا ده چې سندرغاړي یا دلته په اصطلاح باندې شوقي ته تر سهاره پورې ورته کښېنستل پیسې به م ورکولې مصرف به م پکوي خو سهار به موسیقي والا ته یا سندرغاړي ته په ډم ویل کېدل دغه چې چا به اورېدل دا به محترم او معتبر سړی و په ځمن کې ممثلین داسې حساب کړه چې تیاتر ډرامه ورته کوي چې دا ورته ناستې په دغه ګړي د دوی ساعت په تیرې شخه لګي خو چې ډرامه خلاص شي بیا په یو بل نوم یادوي زه خپل په دې باور یم چې یو څوک سندره وایي یو څوک سندره اوري د دوی دوه هیڅ فرق نشته که یو څوک تمثیل کوي بل څوک تمثیل ګوري د دوی دوه ترمنځ فرق نشته خو
زر سب آواز مو پری راځي که چیرې تاسو خپل ځای بدل کړئ ممکن آواز مو سم سي یعنی صاحب تاسو تر ازو مخکې ښاغلي زر یادونه وکړه چې په ځینو مواردو کې ممثل ته په کمه سترګه په ټولنه کې قتل کیږي دغه سی وضعیت د ممثل پر روحیه څومره تاثیر کوي
طبعا دا ډېر بد تاثیر کوي د ممثل او د هنرمند پر ذهني توازن بھی خسر اور گڈ واٹ کی داغا پر ذہنیت پانی دیر دغا کی بات تاثر کی زما ڈیر سفا یاد چې موږ تقریبا د 2014 اتیایم شاوخوا یا 15 اتیایم کال بو چې موږ د خاکریس په ولسوالۍ کې یو پروګرام درلودی موږ ممثلین د موټر په مخ کې ناستو نو د موټر یو ځای ولاړو د احمدشاه بابا جیسے مخ ته ولاړو یو څوک چیرېدل البته مشته د سې اشاره وکړه د سپور بدنامه یاد کول هغه دی راته څه خو نه نو بیا نور ملګرو د سره وکړه چې موږ څه دکېږه د خلکو سره د ماستر چې نه بس د خلکو ته تشویق هم دا غري نو دا ډېر منفي اغېز کې د ممثل د هنرمند پر روحیات باندې دا نه کول پکار دی خو دا زه فکر کوم چې تقریبا په مشکی او په جنوبی پښتونخوا کې فکر کوم چې دا شی یو نو کې ډیر دی او خو د پخوا په پرتل نه ځکه پخوا تقریبا کزه د ټوم د نسې وسط د غچو سلنه چې و بیخي ډیر و خو هغه سلنه راټیټه شوې ده کزه و چې پخوا مثلا نیمه پیسه د خلک منفي ګرا او په دې برخه کې او د خلکو ته په بده سره غتل اوس تقریبا هغه سنې دي اوس تقریبا یو څه دا وزت سم شوی دی الحمدلله کزه و چې دا هم د دغه ممثلینو مبارکت دی چې د غاموس اختاجی په کندهار کې یا پخوا مثلا کار کاوه چې د کندهار نوم یو ډول د هنر یا د افغانستان نوم یو ډول د هنر په برخه کې راپورته کی او خلکو ته هنر د یو مسلک په ډول وروپی جن دی نو په دې خاطر اوس خلک یو څه ورسره عادت شوی دی د پخوا په طلعه هغه رقم بد نه دی ویول پخوا دې دا شی د تر کومه ځای چې د اقتصادي ستونزو د دې خبره ده هغه نو په لوړه سطح ګرځې دی ممثل ته د پخوا څخه نه په جنوبی پښتونخوا کې او نه هم دلته په افغانستان کې د ممثل او هنرمند ژوند ته هیڅ چا فکر نه دی کړی هغه که سرمایه‌داران دي هغه که زموږ خانان دي هغه که زموږ دولت دي هغه که زموږ حکومتونه چیر شوی دي په ټولو برخو کې ودی ته چندانې پاملرنه نه رسوي چې ودی کارت په هر دوران کې د ممثلینو ژوند ته پاملرنه په کار ده په هر دوران کې هر حکومت او هر وخت چې خلک دي چې د ژوند کې او ممثلینو تر سترګو لاندې ژوند کې وګوي ته په کار چې دی په ژوند کې څه فکر وکړي او د ژوند د شکل د پاره هلي ته دي
ډیر مننه شغلی افتاب د ممثل د ژوند د بهتري د پرستاو په نظر څه کولای شي
د ممثلینو د ژوند د بهبودی لپاره دا کولای شي چې دا ټول مثلا چې اوسنی چارواکي دي دوی یو څه ځان سره دغه کې اوا کسان چې مثال تجاران دي د دې په کندهار کې دغه کې نو سيزي نو وی باید د ممثلینو لپاره یو څه وکړي نو دا دغه کې دي د اوسنی واکمنان چې دي یا په کندهار کې چې دا کم مشهور تجاران دي دا کثیری وو چې په کندهار کې سره ټول کې تقریبا دا محدود ممثلین دغه په کندهار کې اوسېږي ځکه دا هغه تجاران راولار دي دا د دې ممثلین سره تقسیم کې چې دوه ممثلین پر یو تجار باندې او نور دوه ممثلین پر نور تجاران باندې کثیری دغه ممثلین پر تجاران باندې تر وویشل شي هغه میاشتګي او تکټه شول چې یا داسې ځینې اعلانات ورسره چې د خپل شرکت د بهتر لپاره قدید شرکتونو یو څه به دغه څه وي افغاني منصب دغه د اوسني کوم اقتصادي مشکلات ممثلین چې دي دغه مشکلات لري د دې په یو څه وضع سره برابر شوي.
ډېر مننه ښاغلی زر. وروستیو محدودیتونو په افغانستان کې د ممثلانو ژوند څومره متاثره کړی دی او د دوی دغه اقتصادي ستونزې نورې څومره ژورې کړي دي؟
زه لومړی د افتاب صاحب د خبرې هغه کوم. افتاب صاحب وایي چې مثلا حکومت یا تجاران باید د ممثل سره ښه وکړي. زه دا خبره کوم چې ممثل باید یوازې په تمثیل باندې تکیه ونه کړي، خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي، په څنګ کې تمثیل ورسره وکړي، ځکه تمثیل په پښتونخوا او په دې وطن کې په لر او بر وطن کې تمثیل داسې عاید نه لري. ممثل ته داسې عاید نه راځي تمثیل د لارې چې دی په هغه باندې کورنۍ او ځان وساتي. نو که خپل ورځنی ژوند برابر وساتي تر څنګ تمثیل ورسره، نه به تجارت محتاج وي نه به بل ته محتاج وي. لومړۍ خبره خو دا، او دوهم محدودیتونه چندان فرق یې نه دی کړی. فقط یو دغه محدودیت راغلی دی چې ښځینه لوبغاړي نه سو لوبولای. هغه په جمهوریت کې ډیر دغه کارونه سره ضعیف و، ډیر په سخته باندې ښځینه ممثلانې پیدا کېدلې او ډیر تر محدودیتوبه لاندې و. اوس بیخي هغه شی کته سوی دی، بس د ممثلین چې کوم په کندهار کې یا په افغانستان هغه کوشش کوي چې داسې یو پروژه جوړه کړي، داسې یو تمثیل چمتو کړي، که د سټیج تمثیل یې، که د سوشل میډیا د ټولنیز رسنۍ تمثیل یې، چې په هغه کې ښځینه وو ته ضرورت پیدا نه شي. نو په دغسې یو طریقه باندې مخ ته وړي. نور تاسې د پام وړ محدودیتونه نه دي راغلي، نه شکر دی څوک فرمایشات چا ته ورکوي چې ته به داسې تمثیل کوې او هغسې به نه کوې لکه پخوا چې څنګه کېدی. اوس هم هغسې یو عادي مخ ته روان دي، فقط ښځینه لوبغاړو لوبول پکښې بند شوي.
ډېر مننه انیس صاحب. د ښځینه لوبغاړو او ممثلانو نه موجودیت د تمثیل هنر ته څومره زیان رسولی سي یا زیان اړولی؟
واضح حقیقت دی چې په ټولنه کې چې څنګه دغه انسانان ژوند کې ښځینه او نارینه د ټولنې برخه دي، نو که چېرې تاسو راولاړ شئ فرض مثال د ټولنې یوه برخه بیخي شاته کوي او دغه یوه برخه مثلا کار کوي یا پریښې باندې غږیږي، نو دا څه وبوله چې د ټولنې نیمه ستونزې بیخي پاته دي، شاته غورځول شوي دي. نه ښځینه خپلې ستونزې لري. زه اکثره وخت ملګرو سره چې خبرې کوم زه وایم پر ځای د دې چې مثلا دغه اوسني نظام د ښځو وزارت بیخي لغوه کوي، ایسته کوي. زما په فکر سره خو د ښځو وزارت ته باید نور هم پرمختګ ورکول شوی وای. د مثال په ډول کې چوکیدار ښځه او نارینه وو هغه باید نشته شوی، ښځه شوی وای کې مثلا په مدیران نارینه یا کمپیوټر کارانه نارینه وو هغه باید ښځه شوی وای. ټول د ښځو چارو وزارت باید نور تکویل شوی او مکمل په بشپړ ډول کارمندان تر رئیس پورې ټول ښځینه وای. په دې خاطر چې ښځینه ځینې داسې ستونزې لري چې هغه نارینه ته نه شي ویلی، نه په محکمه کې ویلی شي، نه په بله اداره کې ویلی شي. یوازې هغه کولی شي چې د خپلې یو خورکۍ سره دا ستونزې د مور په شکل، د خور په شکل، د داسې یو خورکۍ سره هغه ستونزې شریکې کړي چې بلاخره هغه ستونزې بیا هغه کس یا هغه ښځینه راولاړ شي، هغه کلمبنده کړي او تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسي، تر څو د دې ښځې و مشکلاتو ته لاسرسی وشي. نو دا چې په تمثیل کې هم نیمای نفوس تقریبا اخوا ته کې شاته کې طبعا پر تمثيل باندې دا یو ډول اغیز ده، کله څنګه چې زار صاحب ویل اوس نارینه یوازې په جیب باندې مکلف کې چې هغه ستونزې راواخی چې په نارینه وو پورې اړه لري، هغه د ښځو ستونزې چې دي هغه بیخي شاته پاتې دي. نو په دې خاطر دا ډېره مهمه ده چې ښځینه هم په تمثيل کې داخلي واوسي. اوس تمثيل خو دا رقم نه چې خامخا سړی مثلا خدای نه خواسته زموږ خو افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خامخا به سړی ښځې بربنډې راباسي یا به مثلا ښځې داسې راباسي چې هغه دې خدای نه کرده زموږ د مقدساتو سره، زموږ د اسلامي جدګاه سره، زموږ د بلې خوا سره په ټکر کې اوسي. نه 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 نه، هغوی کولی شي چې مثلا په حجاب، په چوکاټ، په داسې یو برخه کې چې هیڅ چاته د اعتراض وړ نه وي، په داسې حالت باندې خوندې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
ډېر مننه. مخکې مو د ممثلانو د اقتصادي ستونزو په ټولنه کې په بده سترګه د کتلو موضوع ته اشاره درلوده. ښاغلی آفتاب، څو ورځې مخکې د کندهار د یوه تکړه ممثل او مشر استاد عبدالخلیل شاد د مړینې خبر ورکول سو. هغه په څنګه وضعیت کې ژوند درلود او د ناروغۍ پر بستر چې پروت و، فکر کوي چې لازم لاسنیوی وسو؟
ولا استاد، خدای پاک وبخشي، خدای دې څنګه سره وکړي. داسې لاسنیوی نه دی ورسره سوی چې د درد دوا سوی وای. ځینې همکاري ملګرو همکاري ورسره وکړل چې هغه ته خبر ورکړي. تر اوسه پورې بیا د څه وخت مریض و د خبرې پر فیسبوک باندې نه دا څه چې دا دی وفات بیا ځینې ملګرو یو څه خوراکي توکي ورانیول لته ور ورل که څه هم د دې یو بچی چې دی هغه ځای کې کار کوي کار سره برابر دی خپل وسره ورسته یی کی د احمد شاه مفتون په نام سره یزمج یو په خوانی مو مسئول چې دی هغه د مرګ پر بستر باندې پروت دی چې موږ پوسټونه وکړل ټول ملګرو د کندهار مسجدینو په فیسبوک باندې پوسټونه وکړل چې د دې اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب دی د دې مرزي د وخت وخت څخه ځنو یو په دغوت په شمار تقریبا دوه تجارانو د په مرزي پر وخت باندې هم همکاري وکړه اوس چې په بستر دی هم ځنو ملګرو موږ د پوسټ مطابق تقریبا 2000 افغاني ملګرو همکاري سره کړی و چې بیا موږ د زیش میرا سره یو ځای پوسټ کړو د دې داتي خو خبر څه دا چې موږ لکه مخکې زار صاحب ویل چې موږ تم څل خلک ګوري نو خوشاله یي خو ته وخت د سترګو ته نیام سو بیا په بلکم نومان سره یادیږي نو دا محمد شاه مفتون احمد شاه مفتون چې وو هم تکړه ممثل وو زموږ سره په دې ډرامو سیریالونو کې کار کړی دی خو اوس د خلکو د نظر څخه لیدلې دي هغه څه همکاري چې باید د احمد شاه مفتون صاحب سره شوی وای هغه څه همکاري نه ده سره نو د زړه خبرې په تایید باندې چې دا څه د ممثلینو سره نه کیږي اوس د احمد شاه مفتون صاحب چې اوس په بستر باندې پروت دی نه تر اوسه پورې یو تجار ورغلی دی نه تر اوسه پورې چارواکي پوښتنه کړې ده نه هغه کسان چې مخکې د لې په کندهار کې و نور هیوادو ته تللي دي هغه تر اوسه پورې داسې لازمه همکاري نه ده سره کړې چې
مل تاسو د محمد شاه مفتون یادونه وکړه چې د ناروغي پر بستر پرو دی هر ممثل چې یو سیاسي یا تجارتي یا بل موضوع باندې یو ټوټه وړاندې کوي هغه ته سیاستوال تجاران عام خلک چارواکي هنرمندان یا د هنر مینوال ناست وي خو کله چې د محمد شاه مفتون په څیر د ناروغي پر بستر پروت تاسو په نظر شغلی زر ولی څوک لازم لاسنیوی نه کوي
ما مخکې یادونه وکړله چې یوازې ممثل نه حیب بلل کېږي چې پلانې خو نو ممثل دی یا ناټک والا دی یا مثلا پیشګر دی دغه هغه اطرافي نومان دي نو په عموم کې هیڅوک ته چا لاس نیوی داسې نه کوي څنګه چې پکار ده مثلا که موږ په دین کې په خپل اسلام کې موږ سرچ وکړو څېړنه وکړو موږ ته ویل شوي دي چې تاسو زکات ورکوئ نو زکات هغه چې څنګه لازم دي خلک هغسې نه ورکوي نو بیا ممثل ته زکات ورکول یا ممثل سره مرسته کول دا بیخي د دوه ټکي دي ځکه په ټولنه کې چې یو شي ته په بد نظر کتل کېږي نو هغه کس ته به څنګه سړی مرسته ورسره وکړي څنګه به د هغه لاسنیوی وکړي خلک داسې په ټیټ نظر ورته ګوري چې دا خو نو باقي ممثل دي دا خو باقي سندرغاړی دی دا یو بدبختانه باید داسې ووایي چې دا یو بده پدیده ده چې د وخت سره مشکره شروع ده نو نه پېژم چې ممثلین به کله وتوانېږي چې داسې یو څه وړاندې کړي ټولنې ته تر څو په دې خلکو کې مثبت بدلون راولي او خلک ممثل ته د انسان او د یو ښه شخصیت په نظر وګوري تر څو په مشکل حالت کې دوی لاسنیوی وکړي او د درد دوا یې
شغل زر په خپل ممثلانو خپل ستونزو ته د خلکو د پام اړولو د پرستاسو په نظر لازم کار کړي
مشکل دا غدی چې خپل ممثل ځان ته مدي متوجي خپل سندرغاړي او بل هر هنرمند چې ځان ته دی متوجي موږ کوشش تا کوو چې یو د بل بدو وایو یو د بل شی وو په دې بغل کې خپل کار پاته دي که موږ اوس تاسو لند وخت کیږي چې د کندهار ټول ممثلین موږ د اتفاق سرخان پر سرچو عنوان لاندې یو پروګرام جوړو هر جمعه ورځ د کندهار شل 15 ممثلین سره راټولېږو خپل ستونزې سره بلته یعنی نن سهار هم افتاب صاحب د دې ماژغوري افتاب صاحب د کندهار ټول ممثلین کا غو لږ کار کړی دي چې په خواني ممثلین ټول سره راټولېږو کښې نو یو ځای خبرې کوو مجلسونه کوو ساعت په ساعت تر درې ساعته پورې موږ ناست یو ځای خپل د ستونزو اړوند وغږېدلو نن د دې اړوند وغږېدو چې په راتلونکي کې موږ داسې یو شی باید ولرو چې هغه د کندهار او بلکې د افغانستان لپاره یو شی سي په سوشل میډیا باندې پروت وي چې دغه کندهاري ممثلینو داسې فلم یا داسې سریال جوړ کړی دی نو مخکې به دا شی یا سوی یا نه یې سوی په راتلونکي کې امید شته چې کندهاري ممثلین پر ځان بسینه کار وکړي د تمثیل دپاره کار وکړي او د ځان دپاره کار وکړي
ډیر مننه شغلی انیس تاسو ترازو په افغانستان کې ممثلان له لسیزو راهیسې له بې وزلۍ کړیږي د دوی دغه ستونزه چې تقریبا په یو شکل دوامداره ده ولې نه حلیږي او تاسو څه پیشنهاد کوئ د دغه ستونزو د حل لپاره
ولازمه خو دا نظر دی زوام چې کله چې د دولت په اختصاصي بودیجه کې چې مثلا د دولت ته هر برخه د پاره ځانګړي کې بودیجه نو زما فکر سره کده هنر او فرهنګ د پاره هم بودیجه تصویبیږي په هغه کې د افغانستان د ټولو ممثلینو او د هنرمندانو ژوند ته باید کتنه وسی او په دې کې یو ډول فکر ووالسي لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې دا کار کیږي زموږ په گاوند کې په دغه نږدې گاوندي هیواد کې دا کار وسو چې تقریبا هر ممثل ته د میاشتې یو خاص مبلغ تنخواه یا معاش د دولت تخوا څخه وټاکل سو دا د دې لپاره وټاکل سو چې دا ممثل هر وخت پر کار باندې نه ځکه چې یو ډرامه جوړیږي یو فلم جوړیږي یو اعلان جوړیږي هغه د یو محدود وخت لپاره دا چې نه لکه اوس مثلا د هندستان که تاسو فکر وکړئ په هندستان کې دا کم سریالونه چې جوړیږي هغه څلور زره برخي 15000 برخي حتی ځینې سریالونه به خداسي چې هغه برخي به په شمار وته دي د مثال په ډول زه تاسو ته یو کښنوتی مثال درکم په هند کې د یو خصوصي چینل د پاره د یو ډراما جوړېدل چې دا یعنی په 2010 کې هم ما کتل اوس هم شروع ده نو ته فکر وکړه یو ډراما چې څوار لسکاله پر د پسې شروع یا هغه ممثلین چې هغه په ډراما کې په هغه وخت کې ډېر وړو کې وړو کې اکشن کښنه لوکان و هغه اوس په هغه کې ځوانان سیوی دي طبعاً د هغوی کارکردګي د هغوی پرله پسې د دې سریال څخه هغوی ته عاید هغه ته نور انرژي ورکوي هغه نور راپورته کوي د هغو په اقتصادي ژوند کې نور پرمختګ لري مګر زموږ هغه خودلته هیڅ شی نشته یعنی په اوس کوم مثلا چارواکي د دې لپاره یو فکر وکي یا خصوصي تلویزیونونه چې هلته موږ لرو هغه د دې لپاره فکر وکي چې څنګه دې کولای شي سریالونه جوړ کړي څنګه کولای شي مسلمان په کار باندې اخته کړی شي د دې لپاره یو میکانیزم یو حلار ورته جوړ کړي فکر نه کوم چې ممثلین دې به خلک هزار صاحب جوړ کړي چې ممثل مجبور دي چې هغه په یو بل کار باندې ځان اخته کړي او په څنګ ورته تمثیل وکړي زه وایم هم د اصلي کار باید تمثیل په څنګ کې کده یو بل شغل ورسره وکړي هغه بیا یو خبره ده اصلي کار باید د تمثیل خو متاسفانه موږ اوس نه تمثیل ته پرې کار په دغه ګورو په سترګه ګورو ځکه چې عاید نشته پکې ځکه چې اقتصاد د ټول ممثلینو بیچارهګانو او هنرمندانو د ټول د ریپري او ټول اکشن دی نو که دولت په لوی ساتو باندې فکر وکړي د ژوند لپاره دا به شې اوس موږ په د هنرمندانو کې زموږ د هلمند یو خوږ سندرغاړي حبیب الله شباب صاحب دا بیچاره دغه د ډیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي نه دولت ته فکر کوي چې اوس خدای شي موږ بند کړی دی دا خارکه ولسنیوي او کوس خو دی دا کار نه کوي نه پر کور باندې ناشتي او نه هم تجاران دا فکر کی نه هم درس اشتمن کسان دا فکر کی چې دا بیچاره لاسنیوي وسه نو کله چې درس به چرتی او به فکری په لوړ ساته او په کښته ساته نو فکر نه کوم چې دا بیچاره ګانج باندې جوړس
اني سپ تاسو د هند یادونه وکړه د هند له ممثل کپیل شرما سره چا خبرې کولې هغه ول چې په کور کې زما څخه پښتنه وسو چې ته څه کار کوې وای ما ورته ول چې زه تمثيل کوم وای تمثيل خو کوي کار څه کار کوي یعنی په دې خاطر چې دغه تمثيل په اصلي کار باندې وړول سي څه کول په کار دی په افغانستان کې
ولاد لکه څنګه چې ما مخکې هو له خلق اوس تقریبا د تمثيل سره آشنا شوی دی دا په خوانې وخت نه دی زبر د کندهار ولایت مثال درکم چې په کندهار ولایت کې موږ ډېر تکړه ممثلین درلوده لکه اسد کاکړو لکه عمر پټانو لکه پیپس دی صاحبو لکه جی کامران صاحبو لکه خپل دغه نغمه و سندرغاړي نغمه و لکه مثلا په هغه وخت کې موږ رفیق سمد درلودي چې ډېر سناتیکه او اسلام ممثلو خدای تعالی دې پر ورحمیږي پر ټول مړو باندې لکه جان محمد پلار صاحب مثلا په پرځ صاحب نه په چې یاد کې کوم نه کې یاد خدای دې پر ورحمیږي دا موسلین چې په هغه وخت کې په کندهار کې راپورته شو په هغه وخت کې د خلکو په دیپ سي سوچان راخستو دا د دې د چاتر ول دایوته ورونه چولې و سینماته ورونه چولې و د خلکو ټول په ساخستو چې بیچارهګان لاړل په کابل کې شنه ستنځنه خو بيخي و او لاړه د هواجه په شوې لکه اجی کامران دا یو نیم نور چې بخیر تر کناډا او تر روسا پورې ځان ورساوه زه وایم چې اوس هغه حالت تغیر کړی دی اوس د ممثل د نامه سره خلک ډیر آشنا سوي دي. اوس تمثيل خلک پیژني. زار صاحب او افتاب صاحب د دې ثانو ډیر شاهدان چې موږ د دې تر مخه ومه په دې پیل کې زخه دي خښه دي مله دې ثانه چې موږ ته خلکو په دې ټولنه کې ډیر عزت راکړي دي. د بیلګې په ډول که په دولتي اداره کې زما د عام سړي کار په درې ساعته باندې خلاصيږي، په هیڅ ممثل زما کار الته په دوه ساعته کې خلاصوي دي، په نیم ساعت کې خلاصوي دي، په یو ساعت کې خلاصوي دي. او دا رقم نور هم دکانداران عام لکه زموږ سره ډیره مینه لري، مګر سوزه دا ده چې یو غریب د بل غریب دغه نس کولای، لسنیوي نس کولای. دا په لوړه ساته دا په کار دی، لکه څنګه چې مثلا چارواکي چې وخت زموږ په خصوصي تلویزیون کې زموږ یو سریال چې موږ دوبله کړی و، دا چې دی د وخت رئیس جمهور حامد کرزی غوښته نیولی و، بیا ویلی و چې دا څنګه ښه ترجمه شوی دی دا سریال، دا چا ترجمه کړی دی؟ محمود کرزی په هغه ورځ کې د دې میلما ورسره ناست وروره، هغه ورته چې دا ځوانان په کندهار کې دي زه پیژنم. نو بیا هغه چې زه مخصوص ورو غوښتلم او زه تشویق کړلم او ماته ویل چې کار وکړي مخته ولاړ شي. یعنی دا اوس چې کله مثلا درس چارواکي دا ورته ناست دي د دې تمثيل ګوري په ټولنیزو شبکو کې د تلویزیون پر مخ باندې ګوري، نو خو دې ته فکر پکار دی چې دی وکولای شي د دغه ممثلین ستونزې درک دي، ورو غواړي ځان ته انرژي کې په غېږ کې ونیسي، خبرې ورسره وکړي، ورته وایي چې ستا د دغه هنر د لارو نقطه پاره، ستا د دغه پیغام د لارو شانتیا د پاره، د لاشه پیغامونو د تولید د پاره موږ څه کولای شو، موږ څه پکار دي؟ نو ممثل به خپل د زړه غوټي او تخلاص کې کوم تاسو باندې څه شي ده.
ډیر مننه اوریدونکو ته. بیا هم یادونه کوم د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن د افغان ممثلانو پرستونزو لاسته راوړنو نو نور مسایلو خبري کوو. د دې بحث ملمانه دي د پلار پروډکشن مشر فضل احمد انیس، ممثل عبدالنافع افتاب، د غرض ممثل عطاولا زر. شغل افتاب تاسو تر زده ممثلانو ټولونو او اتحادیو د دوی د انسجام او ستونزو د حل لپاره ستاسو په نظر مناسب کارونه کړی دي؟
ولا تر اوسه پورې هغه کارونه لکه څنګه چې ښایي هغه څنګه کېږي، مثلا هنر ته پرمختګ ورکول، د هنرمندانو یا ممثلینو د اقتصادي ستونزو غم خوړل، د دې د حال احوال تر اوسه پورې دا هغه کومې ټولنې چې مخکې جوړې شوې یا اوس جوړې شوې دي دغه مثبتې پایلې نه جوړ کړې. نو موږ په دې وروستیو کې لکه مخکې چې زر صاحب یادونه وکړه، په دې وروستیو کې موږ ټول د کندهار ممثلین سره ټول پولو تر سره کې یو ګروپ ځانته جوړ کړو چې هر ممثل کچیر مشکل ولري د ستونزو سره مخامخ، هغه باید د نه په کوم سره شنو دا چې ریښتې. نو خوشبختانه تر اوسه پورې کوم مینوال چې موږ دې د هغه ته خاطر تشویق شوی یو، هغه موږ ته نور هم مینه راکړه. په باور وکړه چې ډیرو کسانو زموږ مینوالو په خاطر چې دې کډلې داخل کې دي، اکثره یې زموږ اکثره په تکړه دي چې اندراغه وسنی ممثلین چې د سره کوتی دي یو څنګه سره جوړ کړی دی، دا یو مثبت فایل لري. نو دا د دغه کار په تایید سره موږ نن د زړه سرکشن سره د کندهار تقریبا 30 نور ممثلین او هغه سرکشن سره بیا مو پر دغه باندې خبره وکړه چې موږ باید څنګه د خپل مشکلات راټول کړو، خپل مشکلات چې چاپر ورته او یو بل داسې شی دا جوړ کړو چې هغه د افغانستان د کندهار لپاره یو شی شي. دا پایند کې خلګو چې کندهار کې موسیقي دغه څه درځو کړی دي، خو هغه ټولنې چې مخکې وي د دې په کندهار کې ټولنه د بعضي بعضي او چې وسې مثال د موسیقینو په دغه باندې یو څو وايي یا ځان موسیقین د ټولنې مشران بولي، هغه تر اوسه پورې داسې نه دي کړی. په پایند کې دا چې یو امید لرو چې لکه څنګه چې موږ زړه صاحب مشر وټا کې یا بازي صاحب اوس دغه کسانو ته امید ستاسو چې د موسیقینو आवाज به په چارواکو پورې شي او د کارواک څخه به دا غوښتنه کوي چې دا ممثلین چې وسلې په کندهار کې پاتې دي، دغه ممثلین دي، دغه ستونزې لري، دغه ټول دلی اوس په افغانستان کې په کندهار کې پاتې دي. لکه مخکې چې مشر ممثل صاحب انی صاحب یادونه وکړه، نو هغه وخت نه دی چې موږ کیمرې ماته کې ماته دلی زموږ چې د ګانټ په ور ورته کې دی سینما به سینما ته مشکلات پیښ شول. نو هغه وخت راغلی چې موږ ټول کندهار ممثلین یوازې کندهار ته وایو، یوازې ټول کندهار ممثلین ټکی په ټکی خپل دولت ته معلوم دي، هر چاته معلوم دي چې پلانکي سرکار کې پلانکي سرکار نه کوي. دغه خبره دا ده چې موږ په ټولنه باندې تکیه ونه کړو، پر هر چا باندې تکیه وکړو چې د کومه ماته مخې دا ونه وکړي چې په کندهار اقتصاد فرهنګ ریاست کې د تیاتر په نامه سره یو مدیریت په سعودي افغانستان په نامه سره مدیریت سره ډیره ولاړ چې د کندهار ممثلین دغه نوملر سره ټول کې د تاسو پر هنګ رئیس سره شریکي هغه راولار چې وزارت د وزارت سره شریکي چې دغه کسان په کندهار کې موجود دي، دغه اقتصادي مشکلات لري، د دغو کسانو څخه موږ په آینده کې د مثبت پیغامونو کار اخیستلی شو. نو دغه یو سمه حل لاره ماته رامالمیږي. نور نو کثیر موږ پر پخوانی ټولنو باندې تکیه وکړو، ځان دا به د هنرمندانو په څیر د ممثلینو په حق کې موږ نکي کړی.
ډیر مننه ښاغلی زر. هغه ممثلین چې له افغانستان څخه وتلي دي، آیا په خپل مسلک کې د کار کولو امکانات تاسو په نظر لري؟
کوم ممثلین چې د افغانستان څخه وتلي دي، الته سره په اصطلاح باندې پاش پاش تیوي دي، سره یو یو تیوي دي، نو یوازې سر باندې زه فکر نه کوم چې څوک څه وکولای شي. ځکه اوس مثلا انیس صاحب دی، زموږ د انیس دی ملګرو څخه، انیس صاحب په جرمني کې دی، بل اسد نوري دی هغه په کاناډا کې دی، بل ملګری دی مثلا احمد شاه سهیل هغه په کاناډا کې دی، بل په امریکا کې دی. داسې سره تقسیم سوي دي، سره ویشل سوي دي، دا ټول سره یو یو سوي دي. نو په یوازې سر فکر نه کوم چې سړی دې څه وکړي. او بل د انیس صاحب یو بل خبره زه تاییدوم چې انیس صاحب یادونه وکړه چې حکومت د دې لپاره بودیجه وټاکي او دوی ته معاشات ورکړي. نو معاشات به دومره مثبت تاثیر وکړي چې په افغانستان کې بالخصوص په کندهار کې به ممثلین زیات شي. اوس په ځکه عام خلک په کم نظر ورته ګوري، په ټیټه سترګه ورته ګوري چې دا یو موت کار دی، کوي نه څوک دې ته معاش ورکوي، نه پر دې باندې څوک عاید لري، بس شوقیانه هغه په کندهاري اصطلاح باندې خلک اخته دي تمثیل کوي. که تمثیل ته پیسې راووزي یا ممثلین تنخواه ولري، نو اوتومات ممثلین زیاتیږي، نوي نوي خلک به تمثیل ته راځي، د پاخه عمر خلک به راځي. لکه تمثیل کې چې کم سن خلک پکاریږي هغه به ټول په تمثیل کې په ممثلین کې پیدا کیږي، ځکه دا به معاش ولري. یو شی چې معاش ولري، یو کار چې پیسې ولري، هغه بیا هر څوک په خوښه کوي. اوس موت تمثیل دی یا موت کار روان دی، په دې هم ځینې خلک زنه ورته شکي. نو دا نه سبا خبره زه تاییدوم چې که معاش ورته وټاکل شي، که سم ډېره کم اندازه ډېر مثبت تاثیر کولی.
ډېر مننه ښاغلی انیس. ځینې اتحادی اوس هم فعال دي په غربي هیوادونو کې د ممثلانو د انسجام لپاره. به هر میشته اتحادی ستاسو په نظر څه کار کولای شي؟
بالکل، زه چې کله په هیواد کې وم ما ډېر کوشش کاوه چې دلته د بهر میشته ځینو ملګرو سره به په اړیکه کې وم. هغوی ته به اکثره وخت ما په اصطلاح دغه سیده مې نه شوی اورېدولی، خو په ګمه ګمه کې به مې اکثره وخت په کنایي کې به مې دا خبرې ورته کولې چې مال تاسو زموږ دپاره ډېر څه کولی شي، تاسو دغه اتحادیې راوژغوي، تاسو دا کسان راوژغوي، تاسو د خلکو سره کښېنې خبرې وکړي چې هلته دغسې حالت روان دي، د هنرونو په برخه کې دغسې پرمختګونه شوي دي. نو مال کېدای شي چې په دې برخه کې څه مثبتې پایلې ولري او زموږ سره ځینې کومکونو ځینې سوژې او ځینې شان شریک شي. خو متاسفانه چې دلته د غرب ژوند داسې دی، ما ته هغه وخت نه رامعلومې دي، خو خپله چې زه اوس رالم ما ته دلته ژوند نه معلوم شو چې ژوند دلته ډېر مصروفه دی او هر سړی خپل کار کوي، څوک چاته چندانې متاسفانه وخت نه لري. خو زه چې د کوم رئیس راغلی یم، زه د هغه اولې ورځې څخه زه چې دلته راغلی یم، زه په دغه هڅه وهاند کې یم چې څنګه کولی شم چې زه دلته ځینې داسې کارونه پیدا کړم چې هغه هلته په هیواد کې د ممثلینو په درد باندې وخوړل شي. اوس تقریبا دغه یو اونۍ تر مخه زه په دولتي سطح باندې یو دوه ټولنو ته معرفي شولم، د تیاتر او د سینما او تلویزیونونو یو دوه ټولنو ته معرفي شوی یم. نو هلته زه ورځم، د هغوی سره ناسته لرم، خدای وکړي چې مثبتې پایلې ولري او د هغوی سره په ژبه پوه شو او کار ورسره وکړو او وکولای شو چې د خپلو خوږو ممثلینو دپاره په هیواد کې دننه چې دي پاتو دي، د هغوی دپاره د ځینو کارونو د پیدا کولو لامل وګرځم زه خپله شخصا. موږ دلته په بن کې خپل افغانان د بن په ښار کې سره راټول شولو، موږ پر دغه باندې ډېر بحث وکړي، ځینې ژورنالیستان او ممثلین موږ په دې باندې وژغېدلو چې څنګه کولای شو چې دغه کارونه مخته بوزو. خو متاسفانه دلته هم هغه د پخوانی حالت اوس نه دی. اوس افغانستان ته خلک نه پوهېږم چې ولې په بله کم سترګه ګوري. زه خو وایم سیبي نظامونه په افغانستان کې سره اوړي راوړي، مګر نفوس خلک ملت او رعایت او خلک هم هغه ولس دي، هغه خلک دي. نو موږ خو باید د خلکو خیال خو موږ وساتو. سیدي چارواکي پر لور لارې علاقه، سیاسیون پر لور لارې علاقه، هغه به خپل کار وکړي، خو د عوامو په فکر کې خو باید موږ سوچ، عوام یې څه شي خوري، څه شي ذوق دي، څه شي علاقه لري، څه باید ورسره وسي، کوم کومکونه باید ورسره وسي. ځکه په هر حالت کې، په هر نظام، په عدلون بدلون کې تر ټولو زیاته قرباني شوه هغه ولس ورکړې ده همیشه. نو په دې خاطر ولس باید د پام ونه غورځول شي. نو موږ دلته یو انلاین رادیو را پیل کړل او دا فکر مکا چې موږ به ډیر ژر د دې لپاره فند واخلو او د ځینو اتحادیې اروپا څخه یا د نورو ځایو څخه به موږ فنډونه واخلو چې ژر وکولای شو هلته په افغانستان کې د خپلو مسلونو لپاره کار پیدا کړو، چې هغه راته ډرامې جوړې کړي، رادیو لپاره هغوی راته خپرونې جوړې کړي، پروګرامونه جوړ کړي. خو متاسفانه تر اوسه پورې موږ پر دې کار نه توانېدلي، خو امید شته انشاءالله امید به د لاسه نور کړو، خدای مهربانه دی چې څه وکړو.
انیسب د افغانستان په باب د اکثرو غربي هیوادونو چلن هم د پخوا په نسبت بدل شوی دی، فکر نه کوي چې اوس د پخوا په څیر افغانستان ته زیات پام نه کیږي؟
ما مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه، ما هم دا خبره وکړه چې افغانستان خو افغانستان کې خو دا تحولات د رژیمونو فساد دا خو ځي، مګر ولس خو ولس دی، نو ولس خو باید څوک د پامه څخه ونه غورځي، ولس خو باید څوک داسې نه کړي چې هېرې کې ولس دا هغه انسانان دي په افغانستان کې، هغه وګړي دي چې تر ټولو زیاته قرباني ما مخکې په خبرو کې ویل دی ورکړې ده، په هر انفجار کې دی شهیدان شوي دي، خوش شوي دي، په هر بمبار کې دی شوی دي شهیدان شوی دي، په هر تحول کې د دې دوکانونو چور شوی دي، د دې دوکانو ته وره چا شوی دي، که جنگ جوړ شوی دي، د دې املاک د بین د ما بین ستلی دي د اولس. نو چارواکي خو ما د چاپ څومره که په خواوه که اوس چې کار به خزاره و، دا ټول ولادت د خیر سره د خیر پر غونډي به اره ناس چې اره په شکر دی په خارجي وادونو کې اره خپل د بانک اکاونټونه لري، اره ورسره په خیر پیسې لري، که اوس نه دي که په خواني و دا به ټول زیو راځي به سره، مګر اولس خو اولس دی، نو او د اولس د منځ څخه دغه هنرمندان او دغه ممثلین راټوکېدلي دي، دا هم د اولس یو برخه ده، دغه ممثلین او هنرمندان چې د دې لپاره باید لستر لږ په انساني عاطفه او په انساني فکر باندې دا یو فکر وسی چې دغه انسانان دي یو ګوله ډوډۍ ته ضرورت لري، د دې لپاره څه کول پکار دي، سیدي خپل سیاسي اهداف او خپل سیاسي مخې بدی مقتل لري پر مخ به بیا خپل کار وکړي، مګر سره په څنګه دي لسته لږ د انسانيت په پار د چې موږ مسلمانان یو، د مسلمانۍ په درغه دي ورته وګوري چې دا انسانان دي او اولادونه په پسې دي او کورنۍ په پسې دي او دوی هم یو څه ته ضرورت لري.
ډیر مننه شغلی عبدالنافع آفتاب، د خپل ژوند په اړه کراته وایست چې مثلا تاسو له اقتصادي ستونزو هم کړیږي، په خپل مسلک کې زیات د کار روزګار زمينه هم نه ده درته برابره، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ نور غړو سره یو ځای یست پر څه خبرې کوي څه وایست؟
ډیر مننه. لکه مخکې چې انیس صاحب ویل چې یو څوک باید ممثل اوسه تر څنګ یو بل کار کوي، خو زه وایم چې داسې نه ده، په افغانستان کې څوک اوسېږي په چیرې، بیا په کندهار کې څوک اوسېږي، اول باید یو خپل مسیر ځان ته معلوم کړي، د پیسو د پیدا کولو لپاره تر څنګ یې باید یو تمثیل یو نور هنر وکړي. زه خپل په یو روغتون کې کارمند یم، هلته وظیفه لرم، تقریبا د 8 بجو څخه بیا تر 3 بجو 4 بجو پورې هلته زه کار کوم، او څه داسې چې فرصت پیدا کړم زه بیا داسې تمثیلي پاتې جوړم د مسلینو مزدور سره کار کوم، که څه هم د کورنۍ مشکلات ډېر زیات په دغه تمثیل پر برابر باندې ځان باندې وړي دي، خو هغه مشکلات په څه ځنه کوي ما خپل هنر ته توجه کړی، د څنګه هغه کار ته توجه کړی چې زه دغه د لاس راوي در ټولوم، ما ته اوسه پوهې په تمثیل کې داسې کار نه دي کړی چې هغه ما ته ډېر پیچې راکړي شوي، لومړی یوازنی منبع چې د هغه زما روزمره کار دي چې زه کوم هلته خپل رسمیت کړم، نو که چېرې دغه رسمیت نه وای نو زه مجبور وم چې د سیدان چوک باندې ونی یا سکیمادات یا په دغه ځای کې د لیډی درولای لیډی بن کولای، ځکه مرته سمان میز چې هغه کډرونه استعدادونه چې مثال په افغانستان کې بد کار جوړ مسول سي، هغه اکثر یا لیډی کی یا نور داسې کارونه کوي، نو زه به هم دغه د جمعیت خوای چې یا به لیډی کول د مرزانه کول د مرسته چره ولا نور د واکسین په دغه کار کولای، نو زه اوس د ډیر وخت څخه دغه یو مسؤلیت نظام ته انتخاب کړی چې دغه تر څنګ تمثیل کوم، خو اوس په کورنۍ کې داسې څوک نه ستاسو مثال ما ته وایي چې ټولیا تمثیل کوي، دغه ځکه هغه ما کورنۍ لکه څنګه چې انیس صاحب وزارت صاحب ویل چې اوس د هغې کسانو په دې باندې پوهېږي چې دا یو هنر دی، د هنر د لارې موږ خلکو ته خدمت کولی شو او خلک پوهه کولی شو چې څه لار دا رقم نه خراب لار دا رقم نه، اوس په کورنۍ کې څوک د ناصر ټول جوړ دي د تمثيل برابر نه کتیری په تمثيل کې زما کار برابر وای، دغه نو پیسې ماته برابر دي، لکه مثال زما د اولادو د مکتبو او زما د خوراک دغه کېدل نه ما دا په دغه د طریق کارونه کې کار نه کوي، ما یوازې تمثيل ته مخه کوله چې د تمثيل ته لاره بنه یو د دې ولا خدمت کوله.
ډیر مننه. شغلې زر یم مسل ک په مالی لحاظ نور ته اړ نه وي، خپل هنر ته څومره وخت ورکول سی او کار به تاسو په نظر څومره متفاوت وي؟
زه د خپل ځان مثال در کوم، زه په یو ریسټورانت کې کار کوم، یعنی خپل شنی ریسټورانت لرم، په هغه کې کار کوم. دومره مصروفیت دی چې دغه نږدې ملګری چې اوس شاید ما ژغ اوري یا انیس صاحب او افتاب صاحب په جریان کې دي، زه ډېر سخت مصروف یم. دا اوس زه تاسو سره په تماس کې یم، زه په اشپزخانه کې یم، کار مې دا دی روان دی. نو ژوند چارې به مخ ته وړو، تر هغه تر څنګ به تمثیل ورسره کوو. زه د ورځې د سر څخه بیا تر د شپې تر دولسو بجو د افغانستان په وخت باندې تر دولسو بجو یولس نیمو بجو پورې زه دلته مصروف یم. خو تر هغه تر څنګ زه هم تمثیل ته تمثیلي ټوټو ته وار وخت ورباسم، هم دغه اوس چې ممثلین سره راټولېږي مجلس سره کوو هم دې ته وخت ورباسم، هم ته ځای یو غونډه وو یو فراغت وو ځین نور پروګرامو ته دعوت دي هغوی ته مو وخت ورباسو. نو زه د ځان مثال ور که څوک داسې ډېر خواري پر ځان تېره کړي یا مثلا تکلیف پر ځان تېر کړي، هغه هم کولی شي چې کورنۍ وساتي او خپل کاروبار هم وکړي او تر څنګ یې تمثیل ته هم وخت ورکړي. ځکه زما په تېر زه فکر نه کوم چې په ډېرو انسانانو کې مصروف کس خپل واوسېږي، ځکه د رېسټورانت کار دی، د اشپزخانې کار دی، تاسو ته معلومېږي. د هغه تر څنګ ما تمثیل ته کافي وخت ور کړی دی، یعنی موږ چې تمثیلي ټوټې جوړوو په هفته کې موږ درې درې تمثیلي ټوټې موږ سوشل میډیا ته ورکوو. دغه موږ د درې دانې دوه ټوټې دا جوړوو، راټولېږو د جمعې په ورځ د سهار لمانځه وروسته موږ راوځو. ځینې داسې ممثلین راسره دي چې هغه رسمي کارونه لري، جمعې په ورځ دوی بېکاري. نو موږ د جمعې په ورځ د دوی په خاطر سره راټولېږو، ولې موږ د جمعې په ورځ رخصتي نه لرو. د جمعې ورځ موږ ځکه انتخاب کړی دی چې دوی فارغي، نو نو بجو ته نه نیمو بجو ته چې زموږ دوکانداري یا زموږ د هوټل کار شروع کېږي، هغوی هغه وخت مو تمثیلي پاتې جوړې کړې تکمیل کړې مو یې یوه دوې تر درو پورې ځو بېرته خپل کارو ته ځو. ملګري رخصتي وکړي، رسمي ملګري او موږ چې یو زه او ورور مې راځو خپل کار ته او خپل کار ته ادامه ورکړو.
ډېر مننه انیس صاحب، ستاسو نظر څه دی چې هنر زیات وخت او خواري نه غوړي؟ که هنرمند وخت ونه لري، ریاضت ونه کړي، پرل پسې خواري ونه کړي، د کار نتیجه څنګه ارزوي؟ تاسو
زړه تاسو څخه د پښتنه وکړه زړه صاحب مو په سره خبرې پر دې باندې وکړه، خو دا سوال جواز فکر کوم سم نه سوچ تاسو ولې چې یو ممثل څنګه مثلا کدی په نور کارونه باندې اخته ونه وسه څنګه ولې چې غواره کارو کې څنګه ولې چې په نور کارو اخته وسه بیا په کار باندې څه تاثیر لري؟ زما فکر سره یو سالم دماغ سالم فکر کولای شي، یعنی که تاسو دا اوس دماغ عیناً داسې لکه یو کمپیوټر په خو به دا کمپیوټرونه که تاسو په دې کمزوري بو مثلا کمپیوټر کې به دوه درې پروګرام را خلاص کمپیوټر به هکسو بلا به کار نه کاوه. خو که دیو پروګرام مثلا کار بشکاوه کمپیوټر به روانو. نو د انسان دماغ هم دغه رقم دی، کله چې د انسان دماغ و یو سوژه ته وایي وشي ته ور خلاصي، نو بیا پر هغه باندې دی ډېر ښه تمرکز هم کوی سي، ښه فکر هم کوی سي، او د ښه فکر نتیجه دا یي چې یو ښه تمثیل پنځول کېدای سي، یو ښه تمثیل جوړېدلی سي. موږ هر وخت خپل شخص او خپل ځان تجربه درته هم کله چې زه یو ډرامه لیکم، زه ډرامه لیکم، ډرامه بشپړه کنټرول ولیکم، دوه درې ځلې هغه تکرارم کوم، ویل ولم د تصحیح د پاره یې کښېږدم، د بیدسم چې کله بیدسم یعنی تاسو باور وکړئ اکثر وخت داسې چې د خوبه څخه دا څنګه راکښېنم، یو ډایلاګ فکر تاسو چې او دا ډایلاګ خو باید داسې نه وای، باید داسې وای. ځکه چې هلته مهمه دا یې چې ستا دماغ هلته یو څه آرام شوی وي او ستا دماغ نور انکشاف کوي، نور وده کوي په دې برخه کې چې څنګه کولی شي ته یو ښه ډایلاګ ولیکې، یو ښه تمثیل ولیکې. نو دا د لیکوالۍ په برخه کې، او کله چې ممثل په دماغي ډول باندې آرام اوسي طبعا هغه ډېر کار کولی شي او ډېر ښه کار کولی شي. نو که سړی درس په پرهی کارونه باندې ورسره اخته اوسي، اوس افتاب صاحب دی د دماغ پر وختون کې او د یالته په تمثیل اخته نه سي کولای دماغ ته تقسیم شو، او همدا ډول مثلا زر صاحب دی چې دی په اشپزخانه کې اخته او مثلا دماغ یې ورو ده په تمثیل، دماغ یې تقسیم سره نو نه سره کیږي. نو په دې خاطر کې دماغ یو طرفه شي، بیا یو ډیر ښه پنځونی او ډیر ښه کارونه کیږي، او دا کار الته هغه وخت شونې دي چې د ممثل و ژوند ته په لویه سطح باندې پاملرنه وشي.
شغلی افتاب ستاسو وړاندیز څه دی چې د دغو ستونزو د حل لپاره باید کوم کارونه وشي؟
لمړنۍ خو باید کوم مسلې چې په کندهار کې اوسېږي د هغو د اقتصادي وضع د سمولو لپاره باید کار وشي. چې دا د اطاعت فرهنګ ریاست ولایت وزارت دغه په ډېر اسانۍ سره کولی شي. او بله خبره دا ده چې هغه تجاران ورنه چې په کندهار کې اوسېږي هغوی ته ټکي په ټکي معلوم ده چې احمد محمود داو دا کوم یو سره کم کارونه کوي. که چېرې دغسې یو میاشتګي تنخواه ورته کښېښول شي د تجاران د خوا څخه د نورو دغسې شرکتونه چې دي دغو شرکتونو د خوا څخه لکه څنګه چې مشر نومسل صاحب انیس صاحب وویل چې دماغ سره تقسیم کړي بیا نو کارونه په سمه توګه سر نه شي رسېدلی. دغسې دغه څو شرکتونه چې دي د مخابراتي شرکتونه دي د نور داسې تجارتي شرکتونه چې دي د دې په کندهار ښار کې چې خپل فعالیتونه لري دغه دي دغه ممثلین سره تقسیم کړي. احمد محمود یو شرکت واخلي بل بل شرکت واخلي ممثلینو ستونزې هم راکمې شوي اقتصادي مشکلات هم سره برابر شوي او په ضمن کې به د ټولنې ته سم کار کوي. د امنیتي کیسو د دغو برابر باندې تر اوسه پورې زه خپله فېدې په کندهار کې اوسېدلی یم چې جمهوریت للی دي ما ته هېڅ مشکل نه دی پېښ شوی ځکه موږ زه خپل وظیفه پېژنم خپل تمثیل پېژنم د چا په نورو کارونو باندې کار نه لرم. دا هسې نور ممثلین دغه شمار کې په کندهار کې اوسېږي هغوی هم دغه رقم مسلین چې د چا په هېڅ کار نه لري هغوی بس په دغه غم باندې نیولي دي څنګه خپلو اولادونو ته ګوله پیدا کړي او څنګه د تمثیل د لارې دې ټولنې ته خدمت وکړي. نو که چېرې دغه تجارانو اطاعت فرهنګ ریاست و دغسې لوی شرکتونو مسلین په ګډه سره وغواړي چې د دې مسلینو ستونزې حل کړي دوی په ضرب په باور سره درته ویلی شم چې په یوه هفته کې به د ټولو مسلینو ستونزې حل وي د هغو به یوازې تمرکز په تمثیل باندې او په پیغام رسول باندې.
ډیره مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې د افغان ممثلانو پر ستونزو خبرې وکړې. په دې پروګرام کې را سره میلمانه و ممثل او د پلار پروډکشن مشر فضل احمد انیس، یو ممثل عبدالنافع افتاب، دغه راز بل ممثل عطاولا زر.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سر بازان جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن تیرا وہ باپ جھنگڑوں کے گزرا
خلمی تا سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دسرو سرو پیسوان سماتی را خریبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله سخت نا چاری داشن خالے